محترم وکیل احمد متوکل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته لدې به د جنگ کومې وجه چې مخکې موجودې وي هغه به رفع شي یا نه، سوله به راشي یا نه؟ رپورټ را رسېدلی دی چې قدرت د افغانستان امنیتي قواو ته وسپارل شو، بالکل دغه انتقال تکمیل شو. نو فکر کوئ چې سوله نږدې ده چې په ملک کې سوله وشي، خصوصا د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ؟
تر څو چې جنگ او جنگي شرایط وي نو د سولې ضرورت وي، ټول ورته لیواله وي. ولې سوله دومره ژر هم نشي تصور کېدلی؟ دا ځکه چې د سولې لپاره لا تر اوسه پورې عملي کار او اراده یا په دولت کې یو موقف دا تر اوسه نه محسوسېږي. تاسو شاهد یاست چې د اوږده پیچلي جنگ وروسته لا هم جنگي حضور یا د بهرنیو جنگي قوتونو سره د هغو د اډو سره یو پیمان لاسلیک شو. داسې صورتحال کېدای شي چې سوله هم ډېره ژر تصور نه شي. ولې په هر صورت که چېرې دولتي اړخ کې او مقابل جهت کې هم د سولې لپاره یو اراده موجوده شي او د منځګړو په واسطه باندې د سولې لپاره کوشش شروع شي، زه فکر کوم چې بالاخره داسې یو ناشونی شی هم نه دی چې اراده نه شي، ولې دا کار غواړي. اوس خو ظاهره په دغه ظواهرو کې، په زمیني مسایلو کې دغه انتقال قدرت وشو، ولې هم افغانستان هوایي قوت نه لري. په هر صورت که چېرې اوس دوم پړاو شروع شي، د روزونو تربیت پړاو، که دا د جنګي حالت لپاره وي، د جنګي ادامې لپاره وي، خو بیا هم د افغانانو ورځ به ښه نه وي. او که چېرې سوله راځي، په سوله ییز حالت کې تجارتي حضور، سفارتي حضور او داراز خیریه حضور دا یو شی دی، او خارجي نظامي حضور دا زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره به خوشایند خبر نه وي.
مگر محترم وکیل احمد متوکل صاحب، تاسو د اډو خبرو وکړه، د امنیتی تړون خبره وکړه، خصوصا د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو نه وروسته دغه تړونونه خوشی وې دي. په دغه سی یو حالات کې کدی باندې به هم تاکید کیږي، او مثلا مخالفان د حکومت وایي چې تر سو دغه تړونونه وي سول نه کیږي، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې منځ کې بل کوم لار خیر موجود ده، نو څه باید وشي؟
شدار چې وخت ځای نه سي، لکه څنګه چې وخت ځای شو، دواړه غاړي په بین افغاني مسایلو باندې، افغانان افغانان او په خارجي مسایلو باندې، افغانان او خارجیان، یعنی په دواړو جهتونو کې خبرې وسي. که دا خبرې مخامخ ممکن نه وي، نو دا بالواسطه وسي، د منځګړي په واسطه، د افغان ګروپ په واسطه باندې، د نورو جهتونو هیوادونو قربتو په ملاتړ باندې وسي. بلاخره سوله شاید زمانګیره وي، خو نتیجه باید دا وي چې افغانستان نور دغه شرایط افغانیزه سي، نظامي حضور یې ختم سي، نور تجارتي او حضور چې موجه دي نړیوال عادت او تعامل دي، هغه زه فکر کوم چې افغانستان په ګټه دي. ولې جنګي حضور یا نظامي حضور، د اډو حضور، دا شاید هغه د بېاعتمادي حالت او انګېزه د جنګ هغه شاید په ځای پاتې سي، متاسفانه.
متوکل صاحب، د روسانو د وتلو نه وروسته چې کله دا خبرې کېدې چې د روس عسکر د افغانستان نه وځي، نو ولسته داسې امید او تمه پیدا شوې وه چې ملک سوله راځي. بالاخره روسي عسکر ټول د افغانستان نه ووتل، مګر سوله رانغله په ملک. اوس هم ځینو سره تشویشونه موجود دي، مګر ډېرو ځینو نورو سره امیدونه موجود دي چې په ملک کې سوله راتلی شي. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړئ چې د نظامي حضور کنی وي، نو نورو حالاتو کې سوله ضرور ملک راځي. دغه نظامي حالت هم چې راغلی دی، د ځینو شواهدو په اساس باندې راغلی دی، او تاسو اوري چې ویل کیږي چې د تروریزم سره به جګړه ادامه ولري. د تروریستانو سره جګړه بیله جګړه ده، مګر د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفانو سره چې افغان طالبان دي، هغه بیله خبره ده. موږ د افغانستان د طالبانو خبره کوو، دوی هم افغانان دي او نور ولسم، دوی غواړي چې سوله راشي. نو دغه نظامي حضور څنګه ختمېدی شي په دغه یو حالت کې چې په منطقه کې شرایط بیخي بل ډول دي؟ د پاکستان سره وګورئ، د ایران سره وګورئ، د ټول منطقې حالت ته چې نظر واچوي، د دنیا او بیا د امریکا سیاست او پالیسی، څنګه کېدای شي چې دا اډې بالکل په افغانستان کې نوي محاربوي عسكر خو وتل، او د مرستو اعلانونه خو دنیا هم کړی دي او امریکا هم کړی، تضمین کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي. که اډې یو شرط وي د امریکا او اډې نوي، بیا د افغانستان حکومت څنګه چلیږي؟ ملک څنګه ودانیږي؟ ولس څنګه آرامیږي؟
زه فکر کوم چې خبره ډېره واضحه ده، او په ډېر موارد کې ډېر افغانان سره متحد دي، اتفاق د نظر لري. ګورئ چې کله موږ د سولې خبره کوو، نو دوی خبر زیان ترازی یو بهرنی مسله یو کورنی مسله. بهرنی مسله د بهرنیانو نظامی حضور ختمېدل دي، او کورنی مسله پر یو سیستم باندې د ټولو افغانانو د محور په توګه مسله کېدل دي. کله چې جوړجاړی نه وي بهرنیان لاړ شي، دا هم شاید امنیت ګرانټي نه کړي. مهم شی دا دی چې بهرنیان لاړ شي او افغانان او محور ته لاړ شي. لکه چې تاسو مثال ورکړي، روسان لاړل خو بیا هم خپلواځي جګړې ونشته دي. داسې یو نظام چې هغه د ټولو اطرافو لپاره د قبول وړ وي هغه نه و. متاسفانه موږ ولیدل چې رئیس جمهور د وخت او صدراعظم سره جګړه والی وه. نو دغه دواړه خبرې ضرور دي چې په کورني مسایلو کې په یو سیستم باندې سره تلاړ شي، او دا وخت نیسي. منځګړې غواړي، خام مواد غواړي، اعتماد سازي غواړي، بېلابېلو جهتونو کې کار غواړي. زه فکر کوم چې دا شونتیا په افغانانو کې شته چې د ټولو تیرو ترخو تجربو څخه ښه استفاده وکړي.
دا منځګړې چې تاسې مخکې ذکر وکړو، دا به څوک کوم مملکت به وي؟ داسې اراده وینئ تاسې؟
که چېرې دواړه غاړې د افغان منځګړې ګروپ دا نظریه ومني، اشخاص او داسې اشخاص چې دواړو غاړو ته خبره وکړی شي او دواړه غاړو په ژبه ورسره پوه شي، دا کمیونست به افغانستان کې دا ډېر کسان هم نه دي، ضرور نه دي چې ډېر کسان دي. باید یو لوی تشکیل دي وي، یا دې خامخا یو جهت یا بل جهت بودجه ورکړي. د بودجې، د کوربتوب، د ملاتړ مسایل ډېر بېغرضه هېوادونه په ډېر اسانۍ تورین تندي مني. یوازې د دواړو غاړو د اراده غواړي چې دوی دغه د منځګړیتوب اصل ته قایل شي، او منځګړي ګروپ افغان ګروپ باید وي. نورې جهتونه، نړیوال جهتونه باید سپورټ او حمایت وکړي.
دغه اوس چې کوم تشکیل په افغانستان کې جوړ شوی دی، د ملي یووالي حکومت په دغه سې یو موقعیت کې چې دغه اوس د افغانستان ولس واقع دی، سولې ته بیخي لیواله دي، او کېدای شي یو منځګړی پیدا شي خپله په افغانستان کې د دواړو خواوو سره خبرې وکړي. یا منځګړی
داسې ډېر شخصیتونه شته چې هغوی په وار وار باندې دواړو غاړو ته او په دولت کې ټولو کړیو ته خپل نظریات په مسلسله توګه ویلي دي، په مدلل او مشرحه توګه بیان کړي دي. اوس یوازې د دواړو غاړو هغه وکي غواړي. زه په دې باور یم چې دا کار کېدونکی دی، په دې شرط چې اراده اول موجوده شي. بې له ارادې منځګړي سولې هوکړه نه شي کولای. ولې تقاضا محسوسه ده، ولس یې قرباني دي د مشکلاتو، او بهرنیان یا په کمېدو دي یا په وتو دي. اوس عقل او منطق دواړه دي تقاضا کوي چې افغانان بالاخره په محور سره فلاح شي.
نو دغه اراده چې موجوده ده، ولې دومره ډېر وخت نیسي؟ اراده خو چې موجوده باید دستي عمل وشي. ډېر کلونه تیر نه شول په جنګ کې؟
هو، د تیر وخت حکومت چې هغه هم د کار پر نمایشي ایراناتو باندې په غټو تشکیلاتو باندې په پروژوي سیستم باندې فکر کاوه، یا د سولې پر ځای ځلبجاز په تسلیمولو باندې فکر کاوه. اوس لا تر اوسه پورې درې میاشتې دوی دا حکومت نه وي جوړ شوی. نور مسایل دي چې دوی باید دغه دواړه غاړې چې په دولت کې دي، دوی باید په دې مسایلو باندې سره یوه خوله شي.
یعنی ستاسې په نظر امکانات شته چې ومنل شي دا د منځګړتوب نظریه؟ څومره امکان شته؟
که څه دا اصل تقاضا او د وخت تقاضا او د ولس ارزوګان توګری خو، او که چېرې د دوی د اختلافات توګری متاسفانه مشکلات او اندېښنې وجود لري.
نو قدرت چې د چا په لاس کې اول ته مشکلات موجودي، نو سخت نه ښکاري تاسو ته؟
مشکلات دوه ډوله دي. که سول نه راځي، د جنگ تداوم تسلسل او د دوبي او د تسلسل سیدل او د جنگونو شدت، دا یو خطر او یو راز مشکلات دي. او کچيري ځيني اخونه په دولت کې د سپیکر کې چې سول دی په تاوان ده، په نقص ده، دی د قدرت بیلانس خرابېږي. نو دا به زما په نظر یو ځان ته خپل یو مصنوعي مشکل کتل دي. زه فکر کوم چې تر خصوصي مشکل، تر ګروپي مشکل به هغه عمومي مشکل به ډېر مهم شي خلک په نظر کې ونیسي.
کل احمد متوکل صاحب، ستاسي د نظر په اساس دغه د اډو خبره ډیره مهمه ده. امیش تاسو په مرکو کې کړی د ډیرو نورو افغانانو دغه نظر سرګند کړی دی چې خارجي حضور د ختم شي او نظامی اډې دی نیوي. ځینې د فکر کوي چې د امریکا سره د دغه یو غټ قدرت سره روابط لرل نظامی وي، او که نور روابط وي، دا ښه خبره ده، د افغانستان په ګټه ده.
او خدای حالتونه فرق کوي. یو نارمل حالت چې جن نه وي، اوس چې ترې ویلې چې زیاته جګړه وسوله، ډېره پېچلې وه، ځینو مواردو کښې ډېره حتی بېرحمه جګړه وسوه. د افغانستان د ملت یا د مقابل جهت دغه اعتماد چې د هغو په حضور کښې ولوکو جزوي، دا ډېر ګران کار دی. د روزونکو حضور، د نظامي همکاریو حضور، د وسایل نظامي وسایلو سپارل، د نور هغه نارمل تړونونه چې په نړۍ کښې دي هغه بېل حالت دی. او دغسې نظامي ادې چې هغه د پری ټیکس وي، قضایي مصونیت وي، د نور مسایل، دا د جنګ متاخر باندې زه فکر کوم چې هغه اعتماد نه شي جوړېدلی.
اما ځینې ملکونه په دنیا کې حتی تقاضا لري، خواهش لري، په دې باندې خوشحالیږي چې د امریکا نظامي حضور وي هلته. مثلا یو وخت د دې نظامي اډو په باره کې ویل کېدل چې امریکا لکه څنګه چې نور ملکونو سره داسې تړونونه لري او هلته نظامي اډې لري، او څه ګټې یا امتیازات چې هغه ملکونه د امریکې نه اخلي هغه باید افغانستان واخلي، نو ځینې امتیازات هم پکې شته. دی
دې کېدا امتیازات قیمت هم لري. منځني ختیځ کې د ټول د القاعده نارضایت، هلته سیاسي جنجالونه اکثر د دې سره یو ډول تړاو لري چې په سیمه کې نظامي حضور که یو څه اقتصادي ګټې ځینو هېوادونو ته ولري، ول نور سیاسي مسایل خلق کولی شي چې موږ شاهد یو. ځینې داسې هېوادونه وي چې هغه کلتوري شباهتونه، عدم جنګ، موجود اقتصادي همکاري یا پیمانونه غټ لکه د ناتو غړي هېوادونه، د هغو حالت او دغسې حالت چې کلتوري بېلوالي جنګ وجود لري، د افغانستان غوندې لانجمنه نقطه وي. نو زه فکر کوم دغه فرق باید حتی امریکا درک کړي، دغه نزاکت درک کړي، او چې په کوم صورت راتللی شي نو باید بدل ورته وکړل شي پر ځای دې چې دوی خپله دلته پاتې شي.
اما د افغانستان د ولس د یو شمېر خلکو چې دوی طرفدار دي، دي چې د امریکا سره دغسې دوستي ولري او د دې تړونونو طرفدار وو او دي او د هغوی د نظامي اډو طرفدار دي، د دغسې کسانو سره به د دې نظریې د مخالفو کسانو دلیل څه وي؟ دوی به څنګه قناعت وکړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده. دلته یو جمع افغانان وو چې د روسانو نظامي حضور د هغوی رابل د دې طرفداري کول، خو موږ ویلي چې هغه په څو دربدري په مشکلو په عربي په هجرتونو باندې منجر شول. اوس دا موږ شاهد جنګ لرو، حاضر جنګ لرو، نو دا ښکاره عامل انګېزې ډېرې جوتې دي. نو دو خلکو ته خو قناعت په کار دی چې که چېرې دوی یو څه نظامي اقتصادي ګټې ګوري، قیمت ته هم باید وګوري چې څومره قیمت دوی ورکوي.
مګر د امریکې او د روس تر منځ فرق باید وشي، ځکه چې امریکا خو بیا مرستې هم کوي، مالي مرستې کوي، نور کومکونه کوي. او د اوس وخت افغانستان ته چې وګوري او د تیر وخت د روس د وخت نه بعد افغانستان ته چې وګوري، ډېر فرق نه دی راغلی په افغانستان کې. شرایط خو بیل دي که نه؟ اوس
د ناټو اکثر اعلانونه چې د مرستو غټ غټ ارقام دي، زیاتره دوی د خپلو مصارفو هغه ارقام چې دا اراعه کوي. که موږ وګورو د خلکو په ژوند کې یو څه فرق چې راغلی د نړیوالو مرستو، د غیر نظامي مرستو، دا محسوس دی. ولې ډېری خلک دي چې کار یې کړی دي په ښارونو کې. موږ د روسان د وخت هغه کارونه چې دولتي سکتور کې کړي وه ډېر جوت دي، بارز دي، ساختمانونه یې وینو، شاهد یو. هغه هم زه توجه کوم، هغه هم هومره قیمت نه ارزېدل. او اوس هم که څه وي یا متوقع وي،
متوقع صاحب، دا ځینې خلک چې اندېښنې لري او مثلا دغه سیاست مداران هم دې ته زړه نه ښه کوي یا اختلافات موجود دي، هغه دا دي چې کوم وخت چې په افغانستان کې د طالبانو قدرت درلودو او واکمن وو، ځینې پېښې او ځینې مسایل وو چې دنیا ولیدل، واورېدل او پې پوه شول، او ولس هم پې ناراضه او خفه وو. فکر کوي چې دا ځلې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د بیرته پخلا کېدو، مثلا په قدرت کې شدي کېدل، هغه پخواني نظریات خو به دوی سره بیا نه وي، ځکه چې یو شمېر خلک د همدغسې حال نه هېرېږي. یعنی د دوی دغه ویره په ځای ده.
زه فکر کوم چې د سولې په صورت کې د ټولو افغانانو د عدم استثنا حالت کې چې ټول خپل نظر لري په قانون سازۍ کې، په حکومتداري دولتداري کې، دا حالت یو جامع حالت دی. د تیرو جنګي شرایطو سره او د تجزیې د ګواښونو د موجودیت سره سره چې کله طالبان په هغه وخت کې راغله، هغه حالات او د نن حالات یو ډول فرق ولري. ولی د کوم شي څه چې د طالبان اسلامي امارت سقوط وکړي زیاتره بهرني مسایل چې د غیر افغانانو عربو موجودیت چې هم په میراث ورته پاتې شو د غرب سره حل نه شو بالاخره د روحانیه په شکل وکارېدي دلته هم یرغل وشو په عراق کې هم یرغل وشو که چیرې داسې پالیسي د طالبان وي چې ځینو خلکو په ځینو مواردو کې شدیدې بللې دا اوس دا نظام سقوط نه دی کړی د داخلي مسایلو د خارجي مسایلو سره زیاتر تړاو درلود په داسې یو جامع حالت کې د ډېری کسانو نظریات منعکس کېږي زه فکر کوم چې داسې جامع حالت به د ډار یو حالت نه وي
ډېره زیاته مننه تاسې نه وکیل احمد متوکل صاحب امید دی چې دغه 2015 کال په افغانستان کې د سولې دپاره د پرمختګ او پیشرفت کال وي او سولې ته لاره سیخه شي سوله راشي ملک ډېر تشکر
زموږ هم دا خیره ده کور مو ودان